د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي هغه حمله چې په بلوچستان کې په یو جماعت کې شوی او په کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور په شمول څو تنان وژل شوي غندي. د بشري حقوقو یو ځانګړي ریپورت ورکوونکی ویلي په ایران کې د بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او عادلانه محکمو محدودیتونه لا هم زیات دي. دوستانو ستړي مشي په یوې بلې خپرونه کې مزه اجمل اند او نور همکاران هرکلی کوو. په دې خپرونه کې پر یادو مسلو سربیره دا هم اوري چې د ولسمشرۍ د څوکۍ یو شمېر نورو کاندیدانو هم ویلي چې سوله په انتخاباتو د دوی لپاره لومړیتوب لري او که د دې پریکړې سره مخ شي دوی به سولې ته لومړیتوب ورکړي. دا موضوع هم څېړو که وخت نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریچ په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سو غندلې دی. د فرام نیتی چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریچ په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سوی دی غندلې دی. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه او بهر د هر ډول تروریستي عمل مخالف دی. دوی وایي موږ دا برید غندو. تروریزم په هیڅ ځای کې د هیچا او په هیڅ وخت کې په ګټه نه دی. موږ ټوله باید د تروریزم پر وړاندې خپل مخالفت وښیو. افغانستان د تروریزم ځپلی دی او له همدې کبله موږ د هیواد دننه او بهر تروریستي اعمال غندو. راپورونه وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورور حفیظ اخونزاده د بلوچستان د کوټه ښار په یوه جومات کې په پرونی برید کې وژل سوی دی. په هغه برید کې چې ویل کېږي چاودېدونکي مواد په جومات کې دننه ځای پر ځای سوي ول، څلور کسه وژل سوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. اسلامی افغان آژانس او رویترز خبری آژانس د دوو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په خپل ملا هیبت الله د پیښې پر مهال په جماعت کې نه و، خو ورور یې په چاودنه کې وژل سوی دی. د پاکستان پولیسو تر اوسه د قربانیانو هویت نه دی ښودلی. د فرا امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د فرا امنیه قمندان غلام محی الدین خیرخوا نن د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې په دې موده کې افغان امنیتي ځواکونو څه باندې 10,000 تهاجمي او تصفیوي عملیات او تلاشي کړي دي. ښاغلی خیرخوا د طالبانو د تلفاتو په اړه وویل
په تعداد 183 تن از دشمن
دوی په ځکنیو عملیاتو کې 103 تنه دشمن وژل سوی او 109 تنه یې ټپیان دي. او هم په هوایي بریدونو کې 503 تنه وژل سوي چې په هغوی کې د فرا لپاره د طالبانو نومول سوی والي مولوي عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور دی، د دغې ډلې لوړ پوړی قمندان مولوي فاضل او د طالبانو د مالي او لوجستیکي چارو مسؤول مولوي صادق پکې شامل دي. د فرا امنیه قمندان زیاته کړې چې په تیرو دریو میاشتو کې طالبانو هم د افغان امنیتي سرتیرو پر پوستو 215 نوي بریدونه کړي دي چې 215 اویا یې په شاتم بول سوي دي. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. په هلمند کې د افغان ځواکونو په دوو هوایي بریدونو کې وسلواله مخالفینو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د هلمند امنیه قمندانۍ په یوه اعلامیه کې راغلي چې په یوه برید کې چې د سنګین ولسوالۍ اړوند په ګرماب سیمه کې د وسلواله مخالفینو پر یو موټر سوی دی 15 تنه وژل سوي. د اعلامیه په خبره دوهم برید چې هم د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ورسره وو په ګرمسیر ولسوالۍ کې وسلوال طالبان په نښه سوي دي چې 2 تنه پکې وژل سوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 15 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره پرون ماښام د جمو او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه د بندو دروازو تر شا وه. په دغې غونډې کې د هند او پاکستان څخه غوښتل سوي چې باید د جمو او کشمیر په اړه یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د هند پارلمان د اګست په 15 د خپل اساسي قانون 300 اویایمه ماده لغوه کړی چې پر اساس د جمو او کشمیر کورواکي پایته رسیده ورسیده او دا سیمه په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې سو. د هند د اقدام پر ضد پاکستان سخت اعتراض وکړ. د پاکستان حکومت له امنیت شورا د بیړنۍ غونډې ته جوړولو غوښتنه کړې وه. د یمن حوثی یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د دغو ځواکونو چې د ایران ملاتړ لري په یوې اعلامیې کې راغلي چې په دې برید کې یې له بی پیلوټ الوتکو استفاده سوې ده او د سعودي عربستان په ختیځ ارامکو سیمه کې د کارخانه په نښه سوې ده. په اعلامیې کې د دې پیښې د وخت په اړه څه نه دي ویل سوي او سعودي عربستان هم تر اوسه پیښه نه ده تایید کړې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې باروړونکې کښتۍ چې 15 تنه عمله یې د کامیرون په څنډو کې د سمندري غلو لخوا برمته سوي 3 تنه یې روسي وګړي دي. د کښتیو یوې جرمني کمپنۍ ام سي شفرد تېره ورځ وویل چې دا کښتۍ د اګست پر 14 د سمندري غلو تر برید لاندې راغله. د هغې جرمني کمپنۍ چې مرکز یې په هامبورګ کې دی ویلي د برمته سویو کسانو د خوشي کېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هېواد ډیپلوماتان د کامیرون له چارواکو او د کښتۍ له مالکانو سره په د کار کوي چې د روسي وګړو د خوشی کېدو چاري ګړندې سي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصيلي چهار وخت او هر کله وغوړی زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ لپاره د یو شمیر کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه ویلي چې دوی په انتخاباتو سولې ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه په رپورټ سربیره به دا واوري چې په کابل کې او په افغانستان کې خلک د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړ پوړو چارواکو د هغه وروستۍ غونډې په اړه څه نظر لري چې پکې د افغانستان اصول او د طالبانو سره د امریکا د استاذي زلمی خلیلزاد پر خبرو بحث شوه دی. همدارنګه به مو د بلوچستان په ایالت کې د پاکستان د طالبانو د رهبر ملا هبت الله د ورور د وژل کېدو د پیښې په اړه د افغان حکومت پاک سلام خبر کو. د سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د بشري حقوقو یو ځانګړي خبر گزارشګر ویلي په ایران کې په بشري حقوقو د بیان په ازادي او عدالت محاکمو کې محدودیتونه زیات دي. نور ریپورتونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاند څنګه هم په همدې ساعت کې خبرېږي. ستړي مشه دوستانو. وخت څلور بجې او اته ده کې شوې د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. په افغانستان کې د ولسمشۍ انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي. د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه په داسې حال کې چې انتخاباتي کمپاینونه شروع دي، د ځینو سیاسي لورو له خوا شکونه او اعتراضونه شته دي او وایي چې ایا سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او مخکې تر انتخاباتو سوله وشي او که وروسته تر انتخاباتو. په دې برخه کې یو شمیر کاندیدانو ویلي دي چې دوی سولې ته لومړیتوب ورکوي او غواړي چې انتخاباتو نه مخکې سوله وشي. خاطر پردیس دا موضوع تعقیب کړی دم د وسره سره د کابل سټډیو نه په تماس کې دي. پردیس صاحب نور لتا سو اورو.
مننه ان صاحب، په داس حل کې چې یو اړخ د سولې خبرې دی وی هوکړه امضا ته نږدې شوي، لبل خوا د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره نوماندانو هم خپلو منځو کې انتخاباتي کمپاینونو ته زور ورکړی. اوس یوازې اوس ازادي راډیو ولول لسو نوماندانو سره په دې اړه خبرې کړي چې سوله لومړیتوب لري او که انتخابات. لدې ډلې څوار لسو یې سوله د انتخابات په نسبت مهمه او لومړیتوب ګڼي. د حکومت برحاله اجرایي رئیس او په ورته وخت کې راتلونکي ریاست جمهوری ټاکنو ته نومان ډاکټر عبدالله د کمپاینی ډلې ویان فریدون خزون له ازادي راډیو سره په دې خبرو کې داسې وایي:
موږ ویل هر کله چې باعزت سوله او دایمي ثبات په افغانستان کې تامینېږي، موږ له هر څه نه دا مهمه ګڼو او حاضر یو چې هر قرباني چې موږ راځي هغه تحمل کو.
بل نومان حکیم تورسن به وی په دې پوشم چې د سولې هوکړه لاسلیک کیږي او پر سبای ټاکنې کیږي غوړه بولم چې لټاکنو تیر شم. همدا شان راتلونکو ولسمشر ټاکنو لپاره بل نومان محمد حنیف اتمر هم په وسنی وضعیت کې سولې د افغانانو لپاره اړینه بولی. د خاغلی اتمر د ټیم یو غړی سبغت الله تمیم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په نظر سولې اولویت لري نسبت ټاکنو ته. ټاکنه په یو د ټاکنې لپاره د زمینی یا د بستر مساعدې دلیل او همدارنګه د خلکو د هوساینې لپاره ټاکنې خلکو ته هوساینه نه راوړي خو سوله هوساینه ورته راوړي او د دې وطن یو مهم ضرورت دی.
په ورته مهال هغه نوماندان چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړیتوب ورکوي وایي ټاکنې د افغانستان د سیاسي قدرت د انتقال یو وسیله ده. د دې نوماندان له ډلې د دولت ساز ټیم په مشرۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی. د دولت ساز ټیم یو ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وایي
نن په سولې کې مشکلات لري یا سبا غواړي په سولې کې نتیجه ترلاسه کړي لازمه ده چې تاسو دغه لپاره یو مسؤل نهاد ولري چې د دې لپاره چې موږ د سولې په خبرو کې هم لازمه نتیجه ترلاسه کړو. ډیره مهمه ده چې انتخابات پروسه همزمانه ورسره تعقیب شي.
لطیف بدرام او احمد وسمه مندی چې ټاکنو ته د سولې پر وړاندې لومړی توبر کوي. د احمد ولی مسعود د ټاکنیز ټیم د مطبوعاتو مسول حبیب الرحمن پدرام مدیو ته پدیاړه داسي وایي
نظر مو
یې زموږ نظر دا چې وسنۍ حکومت نشي کولای د ملي والی حکومت ته ذکر او د ټولو اقوامو نمائندګي وکړي. په دې اساس موږ ته انتخابات اولویت لري.
برای ما انتخابات در اولویت قرار داره.
د راتلونکو ریاست جمهوریت ټاکنو او د افغان سولې پاړه د غزدو نقیس څرګندونه په داسې حال کې دي چې د افغانستان د سولې پاړه د امریکا تازه زلمی خلیزات د اتم پړاو خبرو د پای ورسته واشنگتن ته سن شوې. د خلیزات لته ګروسه د امریکا جمهور رئیس طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو پر دوام ټینګار کړی دی. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه خاطر پردي سوچې د یو شمیر کاندیدانو البته د ولسمشي د څوکۍ د یو شمیر کاندیدانو هغه نظرونه را سره شریک کړل چې وای ځینی پادی باور دي چې سولې تلمړی تو برکی پر انتخاباتو ځینی وای چې نه باید انتخابات تر سره شي. باید یادونه وکړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پ مشري باندې د دولت جوړونې ټیم پر انتخاباتو جدي ټینګار کوي او دوی وایي تر څو چې و حکومت د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته نشي نشي کولای چې د سولې په برخه کې د ولس په استازیتوب لوی پریکړې وکړي. تاسو مخکې له ازادي رادیو ناورې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د کوټه خار په جمعات کې هغه 14 وغندل چې د طالبانو د مشر ملاحبت الله ورور پکې وشل شو. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل د شنبه پورس الله ازادي رادیو سره په خبرو کې کثام د وشل شو د هویت پاړه چې آیا طالبان د کملکیان دي څو نه ویل. خو ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت په کور دننه او بهر د هر ډول تروریستي اعمالو مخالف ته خغلی حقمل زیاته کړم دغه حمله غند ترهګری د هیڅ په ګټه نه ده. د لموړی په وینا هر چیرې او په هر وخت کې چوي او باید ټول د ترهګری په وړاندې ودرېږي. حکمل وای موږ له تروریزم نه زیان مونږ یو له همدې عمله هر ډول تروریستي عمل په افغانستان کې د نن یا بهر شکیږي غندو او مخالف یو. دا ریپورتونه لمخې د طالبانو د مشر ملاحبۃ الله ورور حافظ احمد الله تیر ورځ د پاکستان د کوټه خار د حاجی محمد حسنی په یو جمعات کې د جمعې د منځ د ادا کولو پر مهال په 14 کې وژل شو. دا پاکستانی رسنیو د ریپورتون لمخې 14 کې مواد د جواد د جمعات په ممبر کې ځای پر ځای شو. په دې 14 کې د طالبانو د رهبر د ورور په ګډون چې د جمعات ملا امام هم وڅلور تنه وژل شوی او 22 لمنسکون کې ټپیان شوی. تر اوسه د دغه 14 مسولیت چا نه دی منلې. د ریپورتون لمخې د طالبانو وسنۍ رهبر ملاحبۃ الله پوخا یو موده د یا جمعات ملا امام. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د مشر د ورور د وژل کېدو د تایید ترڅنګ ویلي چې دوی ریپورتون مخې د ملاحبۃ الله زوی هم په دغه 14 کې ټپی شوه. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي رادیو ته ویل چې د پاکستان په خاوره کې د ملاحبۃ الله د ورور وژل کېدل دا پډاګه کوي چې د طالبانو په ګډون د تروریستانو زالې وسم په پاکستان کې دي. ښاغلی احمد زی زیاته کړه پاکستان اوس هم لا ترهګرو ډلو او رهبرانو یې هم لا تړکی. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون وایي طبیعي ده چې تر یو بریده به د سولې خبرې دغه وروستی برید متاثره کړي، خو د ویل چې ښایي د سولې په روانو خبرو باندې هومره چې خلک وایي اغیز ونه لري. په 2015 کال کې د ملا عمر د مرګ اعلان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ګډې وډې کړې وې. تر اوسه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه او همداشان چې د سولې بهیر به متاثره کړي سنت ویلي. سیاسي کارپو او طالبانو ته نږدې کس وحید مجده وایي چې دغه خبرې د سولې د بهیر د سپوتاژ لپاره کېږي، خو د نوموړي په وینا چې د سولې مذاکرات داسې پړاو ته رسېدلي چې له هیڅ ډول عمل نه به متاثره نشي. او خو په افغانستان کې د عام خلک د امریکا د هغه هڅو په اړه چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د سولې په تړاو د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ د وروستي غونډې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح شوي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه غونډه ګټوره بللې، خو یو شمېر افغان څېړونکو د ولسمشر ترامپ له لوري یوازې راپور ورکول یادوي. په دې اړه به نور تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې واورو.
وروسته له هغه چې ولسمشر ډونالد ترامپ د افغان سولې په تړاو خپل د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې وکړي، د سولې عالي شورا دغه ناسته مهمه او ګټوره ګڼي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله من دي چې دا خبرې اترې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
دا خبرې چې د ترامپ او هغه ادارې مشاورینو خپل منځ کې کړې دي تایید وړ دي. دغه رڼا کې دا خبرې وشي او نور بین الافغاني مذاکرات هم وشي، دا خبره په خیر ده او دا یقین لرو چې یو نتیجه به ورکړي.
د پداسې حال کې د ولسمشر ترامپ تیر ورځ د افغان سولې په اړه لغپلو جګپړو سلاکارانو سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې د طالبانو له سخت دریځ ډلې سره د خبرو، له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د احتمالي وتلو او د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د سیاسي حل په لارو چارو خبرې شوې دي. واشنگتن هڅه کوي سو د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د سولې موافقه نهایي شي. د نیټې ته نږدې دوه اونۍ وخت پاتې دی، خو یو شمېر افغان څېړونکي د ولسمشر ترامپ له لورې د افغان سولې په تړاو ترسره شوې ناسته یوازې راپور ورکول یادوي. وایي ترامپ لا هم نه دی توانېدلی چې خپلو سلاکارانو ته دا ډاډ ورکړي چې طالب به د داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره خپله ژمنه پوره کړي. په ورته وخت کې د پیژندل شوي سناتور لنزی ګراهم هغه څرګندونې هم اندېښنې راپارولي چې ویلي دي پر طالبانو باور کول ستره تېروتنه ده. افغان کارپو احمد سعیدی وایي د ښاغلي ګراهم څرګندونې پر ځای او واقعیت لري.
یعنی امریکایان طالب چې په ټول افغانستان کې تسلط نه لري، دومره قوت نه لري چې امریکایان باور وکړي چې طالب د داعش مخبوونی سي، د القاعده مخبوونی سي، دا یو تیروتنه ده، دا یو شته. طالب نه دومره توان لري، نه دومره تار لري، نه دومره رهبری لري چې دا کار کولای شي. دا د ګراهم تشویش
لنزی ګراهم پر ټویټر لیکلی پر طالبانو دا باور کول چې د امریکا د تروریزم ضد ځواکونو ځای به ونیسي او القاعده، داعش او هغه نورې افراطي ډلې به چې په افغانستان کې فعال دي کنټرول کړي ستره تېروتنه ده. لنزی ګراهم پرون د اګست په 14 مخکې تر دې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغان سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره وګوري دا بیانونه پر ټویټر خبر کړل. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د هغه د ملګري ټیم او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو د خبرو اتم دور سورځي مخکې پای ته ورسید. دا لا نه څرګند شوې چې د هغوی د مذاکرو نهم دور به څه وخت پیل شي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د بشری حقوقو یو ځانګړي ریپورت ورکوونکي ویلي په ایران کې په بشری حقوقو د بیان په ازادۍ او عادلانه محاکمو کې محدودیتونه زیات دي. په دې غو ریپورت کې ویل شوی چې ایران کې لا هم اعدامونه کیږي او پا په اعدام شو کې یو شمیر کم عمره یعنی تر هغه عمر چې قانوني سند تر هغه کم او ماشومان هم شامل دي. صالح محمد صالح د موضوع تفصیل لري.
د ایران لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي تیر کال په ایران کې د بشري حقوقو د بیان د ازادۍ او عادلانه محاکمو په برخه کې محدودیتونه زیات وو. جاوید رحمان پر ایران د زیات شمیر اعدامونو لقبل هم انتقاد کړی دی چې په هغوی کې لشته لږه د او ماشومانو اعدامول هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان څرګندونې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم راپور کې خبرې سوي دي. دغه راپور تیره میاشت لیکل سوی او پرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې سو. جاوید رحمان وایي په ایران کې تر اتیا زیاتې داسې سرغړونې سته چې د مرګ د سزا سبب کیږي چې په هغوی کې زنا، هم جنس پالنه، د مخدره موادو لرل، کفر ویل او د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي وایي د مدني او سیاسي حقونو لپاره نړیوال کنوانسیونونه دا ډول ګڼې سرغړونې جدي جرمونه نه ګڼي. رحمان زیاته کړی چې په ایران کې په 2013 میلادي کال کې که څه هم اعدامونه تر وړم کال لږ وو، خو بیا هم دا شمیر لا هم په نړۍ کې زیات ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی جاوید رحمان وایي په 2013 میلادي کال کې اته ماشومان هم چې په سرغړونو تورن سوي وو اعدام سوي، چې په هغوی کې دوه تنه 12 کلن وو چې پر دوی د جنسي تیری او غلا تور لګول سوی وو. رحمان وای دغه تورن کسان د شکنجې لقبله اعتراف ته مجبور کړای سوی وو. جاوید رحمان د هغه څه په اړه اندېښنه وښوده چې د په خپل سر د دو تابعیت لرونکو او بهرنیانو نیول، توقیف، له هغوی سره ناوړه چلند او هغوی ته د روغتیایي اسانتیاو نه برابرول ګڼلې دي. د ملګرو ملتونو دغه متخصص پر تهران بل انتقاد هم وکړ چې له قومي لژکیو سره ناوړه چلند کوي، چې په هغوی کې عرب اهواز، آذربایجاني ترکان، بلوچستان او کردان شامل دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د کوم هیواد د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره ځانګړي راپور ورکوونکي او خپلواک متخصصان ګماري. ملګری ملتونه وایي دغه څوکۍ افتخاري دي او ګمارل سوي متخصصان د ملګرو ملتونو کارکوونکي نه دي، نه هم د دغه سازمان لخوا معاش ورکول کیږي. ایران د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د څرګندونو په اړه سم د لاسه کوم عکس العمل نه دی ښولی. خو د فبروري میاشتې پر 28 د دغسې یو راپور تر خپرېدو وروسته د بشري حقونو لپاره د ایران عالي قضایي شورا لګول سوي تورونو ته کوم اشاره ونه کړه. خود ملګری ملتونو پر ځنګړی راپور ورکوونکی جاوید رحمانی انتقاد کړی وو. دای چې پاکستانی ول اصل برتانوی دی، د قانون په برخه کې تخصص لري، په عین حال کې د انګلستان په برونل پانتون کې د اسلامي او نړیوال قوانینو پروفیسور هم دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی وس هم زو د سپورت برخې یوې مسلې ته. د افغانستان کرکټ بورډ له تیر یو کال راهیسې د کرکټ د ملي لوبډلې او کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته معاشونه نه دي ورکړي. یو شمیر افغان لوبغاړو د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ اداره باید دوی ته د تړون سره سم په خپل وخت معاشونه ورکړي. خو د افغانستان کرکټ بورډ بیا د لوبغاړو په معاشونو کې د ځنډ له امله دغه ادارې ته د نړیوال جام سیالیو راپور نه رسیدل او د دې ادارې په مشرتابه کې عدلون بدلون په ګوته کوي او وایي چې ډېر ژر به لوبغاړو ته معاشونه ورکړل شي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې.
که څه هم د افغانستان کرکټ بورډ له مالی پلوه یو غنی ورزشي اداره ګڼل کیږي، خو دغه ادارې له تیر یو کال راهیسې د کرکټ د ملي لوبډلې په ګډون ټولو هغو لوبغاړو ته معاشونه نه دي ورکړي چې له دوی سره تړون لري. د افغانستان کرکټ بورډ څو کاله وړاندې شاوخوا 30 لوبغاړو سره تړونونه وکړل چې میاشتنی معاش پورته ورکوي، خو اوس یو شمېر لوبغاړي شکایت لري چې له تیر یو کال راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. خو د کرکټ بورډ بیان فریدو تک بیا د لوبغاړو په ماشونو کې ځنډ لنډ مهاله بولي او لاملونو ته یې داسې اشاره کوي.
تاسو به سره معلومه ده چې د غټلون چې د دې سره شوی نړۍ وروسته نړیوال جام شو او په نړیوال جام راپور هم تر اوسه نه دی رسیدلې او همدا شانتي په ادارې په شتابر کې هم تغیرات راغلل. نو یو څه لږ مودې لپاره ځندېدلې دي چې دا به د روزونکي د راپور پر اساس باندې
له دوی وړاندې د کرکټ بورډ نوی رئیس فرحان یوسفزی هم په ټویټر کې لیکلی و چې د کرکټ بورډ او لوبغاړو ترمنځ د شوي تړون له مخې دوی لوبغاړو ته هر میاشت نه بلکې په هرو شپږو میاشتو کې معاشونه ورکوي. خغلی یوسف زی زیاته کړي چې لوپغاړي د ماستر لسکول لپاره باید خپل فټنس ورتیا او خ ډیسپلن دوی ته ثابت کړي. خو د کرکټ د برخي یو شمیر سرون کې بیا په دې باور دي چې د کرکټ بورډ اداره دې لومړی د لوپغاړو تیر یو کلن حساب ختم کړي او لغ ورسته د خپل نوې ایجنډا عملی کړي. له دې ډلې د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومن وایي چې د هیواد د کرکټ بورډ اداره د مشرتابه له اړخه هیڅ استقرار نه لري او مشان ژر ژر بدلیږي چې دغه چارې د کرکټ بورډ ادارې په چارو ناوړه اغیز کړی دی. ښاغلی مومن وایي که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ اداره ټولې پالیسۍ او قوانین لري، خو بیا هم د سیستم پر ځای هر څه د افرادو او اشخاصو په خوښه پر مخ ځي. خدا چې د کرکټ بورډ اداره ولې په خپل ټاکلي وخت لوبغاړو ته د ماشونو په ورکړه کې پاتې راغلي، ښاغلی مومن دې لاملونو ته داسې اشاره کوي.
کرکټ بورډ خپل بودیجه کلنۍ بودیجه په سمه توګه باندې مصرف کړې ده، بې ځایه مصرف شوې ده. یا هم دوی د خپل بودیجې لپاره تعلیم او سم مناسب پلان نه درلودل چې کوم کوم ځایونو کې باید کوم کوم څومره څومره پیسې باید په کومو برخو کې باید هغې ته ریزرو وساتل شي یا باید مصرف شي، او یا هم بې ځایه دغه پیسې چې کومې کرکټ بورډ ته راغلې دي دا د شخصي خلکو جبون ته تللي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د معلوماتو له مخې دغه ادارې ته د کرکټ نړیواله شورا هر کال 15 میلیونه ډالر ورکوي چې سمو د وړاندې ورسره د 2.5 میلیونه ډالر اضافي مرسته هم وکړه. دا شان افغان حکومت هم دغه ادارې ته هر کال 1.8 میلیونه ډالر بودجه ورکوي. د دې ترڅنګ کرکټ بورډ له بیلابیلو مالی ملاتړو او سیالیو هم میلیونونه ډالر عواید ترلاسه کوي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې مسؤلین ژمنه کوي چې د نویو پالیسیو او تګلارو له مخې به هڅه کیږي چې لوبغاړو ته په میاشتني ډول د دوی د معاش یوه برخه ورکړل شي چې دوی له مالي اړخه له ستونزو سره مخ نه شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستان ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي پاکستان په تورخم بندر کې افغان سوداګرو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړې. تر دې مخکې پاکستاني مطبوعاتو راپور ورکړی و چې تورخم بندر به اګست میاشت کې د تجارت د ودې په هدف 40% پرانیستی وي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ اندازه د پام وړ کمه شوې. سالم احمد سالی د یوې مرکې په پیل کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له سرپرست خانجان الکوزي پوښتنه کړې چې آیا تورخم بندر رښتیا هم د 40% لپاره فعال دی؟
40% خو تر اوسه پورې نه ده پرانستی. سهولت پکې راغلی دی تقریبا هغه اموال چې د دې مخې وخت ورته تعین کړی چې څومره ساعته د دې مخې لاړ شي څومره ساعته د هغه مخې، او بل هلته په تلاش کې یو څه سهولت راوستلی دی، خصوصا د تازه میوې او هغه مواد چې تریول پاساته دي د هغې په اثبات باندې ډېر زر تصمیم نیول کېږي. بیا هم مشکلات اگر چې واګه خو بنده شوه، د واګې بندر بارډر بند شوی دی، موږ چې کوم هندوستان ته کوم اموال لیږل هغه کاملا ودرېدلی دي، خو بیا هم دغه لارا دغه شوی ده. د تورخم په ارتباط باندې هغه مشکلات چې داسې تللي شاته شوي نه ده تر اوسه پورې، دې مخوا مخته مشکلات شته دی، تللي شاته کار نه کېږي، مګر بیا هم ښه شوی.
بل الکوزه صاحب، خو ویل کېږي چې پاکستان همیشه چې دغه سي سهولتونه ایجادوي د لنډې مودې لپاره وي، کله چې په افغانستان کې د میوو موسم وي یا دم مشکلات څو برابره زیاتوي یا هم مالیه زیاتوي چې افغان سوداګر ته ستونزې پېښېږي، دا مسله څومره د خنډ سبب کېږي د افغان سوداګرو په وړاندې؟
اکثره وخت متاسفانه دا شوی دی چې د کاغذ په مخ باندې یو خبره منل شوې ده، بیا په عمل کې هغه نه ده اجرا شوی. اکثره وخت داسې کله کله کېږي، په دې باور یم چې که پاکستان دا کار کوي دواړه طرف ته، پاکستان ته هم نقص رسیږي، افغانستان ته هم نقص رسیږي. زما د نظره کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي علایق زیاته شي زیات شي، په دې کې د دواړو ملکونو ګټه ده. ډېر داسې مواد دي چې پاکستان یې نه لري، موږ یې لرو، دوی ته د صادراتو د ورلولو د دوی په مارکیټ کې ضرورت دی، او د دوی ډېر محصولات دي چې موږ ورته ضرورت لرو، موږ خپل هیواد کې نه لرو، هغې ته زموږ ضرورت دی چې باید دا دغه شي. مګر متاسفانه کله کله اقتصاد د سیاست قرباني کېږي او دا مشکلات زیاتېږي. شته دی
بل الکوزه صاحب، یو درېمګړی سازمان یو درېمګړی اورګان څوک کېدلی سي چې دغه سي مسایل وڅاري او اقدامات وکړي؟ کله چې تاسو ول چې پاکستان پر کاغذ ځینې ژمنې کوي بیا نه عملي کوي، یو بل درېمګړی څوک کېدلی سي چې په دې برخه کې منځګړی توب وکړي؟
ولا درېمګړی خو چار څوک چې د ملل متحد نه څوک متبره نشته، د ملل متحد خبره څوک نه مني، دبليو ټي او غړي او مونږ د دبليو ټي او سازمان غړیتوب مونږ هم لرو، پاکستان هم لري، مګر متاسفانه نه عملي کېږي.
دریم کړي مسله داسې نشته دی، خو زه فکر کوم چې تر څو پورې سیاسي اوضاع ښه شوې نه وي او دا جنگ نه ختم شوی او زموږ ترمنځ د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوې، دا مسله به بدبختانه ادامه پیدا کړي.
بل تاسو ول چې دغه سیاسي مسایل د دوړو هیوادونو پر تجارت اغیز کوي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس تجارت په کال کې څومره راولېدلې د نورو کلونو په نسبت؟
د تیرو کلونو په نسبت که مقایسه شي د 2015 او 2014 څخه تقریبا 50% نه زیات راولېدلې دي.
دوستانو، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له سرپرست خانجان الکوزي سره مو په تورخم بندر کې د پاکستان له لوري د برابر شو اسانتیاو په اړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راکړې ورکړې او سوداګرۍ په اړه مرکه اوریده. اوس هم رازو خبرونو ته د سیمې، نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوټه ښار کې پرونی بریج چې په هغه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د ورور د وژل کېدو راپور ورکړل سوی دی غندلې دی. د ملي امنیت شورا وایند کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه او بهر د هر ډول تروریستي عمل مخالف دی. د فرا امنیتي چارواکي وایي په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې سلګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشتې ده. د فرا امنیه قمندان غلام محیالدین خیرخان نن د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې په دې موده کې افغان امنیتي ځواکونو څه باندې 10,000 تهاجمي او تصفیوي عملیات او تلاشي کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې موده کې طالبانو هم د افغان امنیتي سرتیرو پر پوستو 295 بریدونه کړي چې 215 بیرته په شاتم بول شوي دي. شغلی خیرخان په دې بریدونو کې د افغان ځواکونو د طرفاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن کشمیر د لانجې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه ستایلې ده چې وایي پر دې لانجو باید یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 15 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره پرون ماښام د جمو او کشمیر په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه د بند دروازو تر شا وه. په دې غونډه کې له هند او پاکستان څخه غوښتل شوی چې باید د جمو او کشمیر په اړه یو اړخیزه پریکړه ونیسي. د یمن حوثي یاغیانو ادعا کړې چې په سعودي عربستان کې د تیلو یوه کارخانه په نښه کړې ده. د دغو ځواکونو چې د ایران ملاتړ لري په یوه اعلامیه کې راغلي چې په دې برید کې له بې پیلوټه الوتکې استفاده شوې ده او د سعودي عربستان په ختیځ آرامکو سیمه کې دا کارخانه په نښه کړې ده. په اعلامیه کې د پېښې وخت نه دی یاد شوی، خو سعودي عربستان تر اوسه دا پېښه نه ده تایید کړې. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغې بارونکې کښتۍ چې 15 تنه عمله یې د کامیرون په څنډو کې د سمندري غلو لخوا برمته شوي دي، 3 تنه یې روسي وګړي دي.
اوسم فیروزه عزیزی له څو اقتصادي خبرونو سره، وبخیل له څو سپورتي خبرونو سره.
کرکټ بورډ وایي د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ د زمري په 28مه به کرکټ شل اوریزې لوبې وشي. د دغه بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې به په کابل کې د افغان کرکټ لوبغاړو ترمنځ وشي.
د ویل ده چې په دې لوبه کې به د افغانستان ټول ملي لوبغاړي ولوبي او همداشان چې د لوبې وړاندې او وروسته د خپلواکۍ په ویاړ بېلابېل ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي.
ښاغلی هوتک وایي له دې سره به د لوبغاړو د کرکټ تمرین هم وشي او هیوادوال کولی شي د دغو لوبو د نندارې لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبغالي ته ورشي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د توکیو د 2020 میلادي کال د اولمپیک سیالیو لپاره په کابل کې د لوبغاړو د غوراوي سیالۍ ترسره کیږي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د سنبلې میاشتې په 10مه نیټه په کابل کې ترسره شي.
بهترین بازیکن ها باز میتونن که با مسابقات کشتیرانی المپیک 2020 توکیو اعزام شوند.
ښاغلی ترکی وایي دغه لوبې به په څلورو مختلف وزنونو کې د ځوانانو او پاخه عمر لرونکو ترمنځ په دوو کټګوریو کې ترسره شي او د بارسلونا لوبډلې د لالیګا د سیالیو په نوي فصل کې خپل لومړنۍ لوبه پایلو ده. دغه لوبډله چې له اتلتیک بلبایو سره لوبیده یو د 0 پر وړاندې ماتې وخوړه، خو بارسلونا لوبډلې بیا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د خپلې ماتې لامل د سوارس په نوم د لوبغاړي ژوبلېدل ښودلی دي.
دوستان زموږ غږله آزادۍ رادیو ناوړی اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو ونیزو پروګرامونو ته رسو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي ورپسې تاندې څنګه مهیروي
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب